د درنو اوریدونکو السلام علیکم او ورځ مو نیکمرغه. زه سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران را سره همکار دی چې د استودیو په بل خوا کې ناست دی او تاسو ته سلامونه وایي. د خبرونه د سر په مطالبه او ریپورتونو کې بووري چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپی د پروژې امنیت نیولای سي. افغان چارواکي دا خبره ورسته لیدې کوي چې پروند د پاکستان دفاع وزیر د دغه پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. په یو بل ریپورت کې بووري چې په پړچنار کې د پرونی 14 د مړو شمیر 24 تنو ته ورسېده. نور مطالب او ریپورتونه هم لرو او د افغانستان د تحولاتو په اړه د لویدیځو ورسپانو مطالب هم درته خبرو. خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
ولسی جرګې نن د هوشمن خارګوټي په نوم د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي. او د کورم ایجنسۍ په پړچنار سیمه کې په یوه 14 کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شول. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګې له زندانه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزی د موقتی خوشی کېدو او له ده سره د یو خارګوټي د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. په دغو کسانو کې د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری، د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود، د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي، د افغانستان بانک مشر خلیل الله صدیق او د کابل بانک د تصفیه د اداري رئیس عبدالواحد خراساني شامل دي. اوس مهال د جلسې غړي د اړوندې موضوع په اړه له دغو چارواکو خپلې پوښتنې مطرح کوي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری په دې ورسېو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت غوښتي و چې د هوشمند په نوم د ښارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزی ته ورکړي. فیروزی د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شوی. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته له سفر وروسته پرون ماښام کابل ته رسون شو. افغان ولسمشر د دې سفر پر مهال د ترکمنستان په ماری ښار کې د ترکمنستان، پاکستان او هند له مشرانو سره په ګډه د ټاپي په نوم د ګاز د پایپ لاین د مهمې پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د خپل دو ورځني سفر په پای کې پرون د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره وکتل. بیان زیاتوي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد د سیمه ییزې مبارزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر پیاوړتیا خبرې شوې. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي. ارګ پرون په یو خبر پاڼه کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هغه وینا غیر مسؤلانه وبلله چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې غوښتنه کړې. د ارګ بیان د خواجه آصف څرګندونې د هغو ژمنو خلاف بللې چې د دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نن لاس وهنې په اړه کړي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلدارې 6.29 افغانۍ. راپورونه وایي چې د کورم ایجنسۍ په پړچنار سیمه کې پرون په یوه 14 کې لږ تر لږه 24 کسان وژل شول. پاکستاني چارواکي وایي 14 په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دې ډول حملو عاملان ونیسي.
دا څنګه دا خراب کورونه دي، دا د شیطانانو کار دی. پښ روح کال خل داسې کورونه کوي، حکومت دا پوښتنه کوي چې خپل دا خلک ونیسي، ګریفتاري کې پښ وي پښتنېونه وشي، صحیح ملاقات وسره وشي، دا نه څه کورونه کېږي. بې ځای بې ځای موږ ورته به ګناه خل ټول تشتیږي.
د دې حملې مسؤول د لشکر جنګوي په نوم د افراطي وسله والو یوې ډلې چې پر فعالیت یې ظاهرا بندیز لګول شوی منلی. د دې ډلې ویان علي بن صفیان پرون له ریوټرز خبري اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حملې په وسیله یې د هغو مسلمانانو غچ اخیستی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د ایران لخوا وژل شوي دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې ریوټرز اژانس خبر ورکړی و چې د زنبین په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریې ته روانه شوې. ویل کېږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د بارچینار د سیمې دي. د امریکا اروپایي ټولنې او د منځني ختیځ ډیپلوماتانو پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بیلابیلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. دا طرحه چې له مخې به یې تر راتلونکو څلوېښتو ورځو پورې په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت جوړ شي پرون په روم کې په هغه کنفرانس کې تصویب شو چې هدف یې په لیبیا کې د بې ثباتۍ ختمول او د داعش ډلې د نور پرمختګ مخنیوی و. نړیوالو استازیو له غونډې وروسته په یو بیان کې چې پر ټولو اړخونو د سمدستي او هر اړخیز اوربند غږ وکړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې په مراکش کې له خپلې ژمنې سره سم یوه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل نړیواله ټولنه ډاډمنه ده چې د روم په کنفرانس کې د ګډونوالو بېلابېلو ډلو استازي د دې هېواد د اکثرو وګړو استازیتوب کوي. په فرانسه کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پوښتنو نتایج ښیي چې افراطي خلاصو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. ډیرو اټکل کوو چې د ماریا لوپا په مشرۍ د ملي جبهې ګوند به د ګډونوالو څخه د ویرې او په پاریس کې د وروستیو تروریستي بریدونو په نتیجه کې په انتخاباتو کې ښه نتایج ترلاسه کړي. د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې یوه اونۍ مخکې ترسره شول، خلاصو افراطیانو تر ټولو ښه نتایج ترلاسه کړي وو. په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو ښاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي. د رایو لومړني نتایج د انتخاباتو د عمومي کمیسون ویان همات العمر یوه ورځ وروسته له هغه اعلان کړل چې د لومړي ځل لپاره ښځو ته پکې د رای ورکولو او ځان کاندیدولو اجازه ورکړل شوه. بریالۍ کاندیدانې د بېلابېلو سیمو وې چې د سعودي عربستان له لویو ښارونو مکې څخه نیولې تر نږدې وړو کلی پورې پکې شاملې وې. په دې انتخاباتو کې څه کم 1.5 میلیون نارینه خپل نمونه ثبت کړي وو، خو په سلو کې 340 خپل رای وکارولې. په داسې حال کې چې 1.5 لک ښځو له ډلې چې د رای ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي وو، 1.6 لک یعنې په سلو کې 2 اتیا میرمنو خپل رای وکارولې. که څه هم اټکل کېږي چې ښایي ښځې د سیمه ییزو ښاروالیو په شوراګانو کې ډېر سیټونه ونه ګټي، خو په سعودي عربستان کې چې ښځو ته مخکې په انتخاباتو کې د هیڅ راز ګډون اجازه نه ورکول کېده، همدا لګه بریا هم مخ په وړاندې یو مهم ګام ګڼل کیږي. او د جرمنی د ختیځ ښار لایپزیګ پولیس وایي چې له کین اړخو مظاهره چیانو سره د شنبې ورځې په نښتو کې 9 شپېته پولیس ټپیان شوي دي. د دې مظاهرو په ترڅ کې پولیس د اوښکې بهونکي ګاز او د اوبو د شیندلو د پایپونو کارولو ته اړ وتل. جرمني پولیس همداراز وایي د دې نښتو په ترڅ کې د پولیسو 50 موټر هم له منځه تللي دي. په لایپزیګ کې د کین اړخو فعالانو اعتراضونه ورسره هغه پیل شول چې د همدې ورځې په هر خې پلو افراطی فعالانو په دې خار کې مظاهره وکړه. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجیه سپینا مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یو وړاندې کړل. وخت د ورځې 10:09 دی. درنو اوریدونکو، زمونږ غږ په منځنۍ چپه 1289 او اف ام 10.15 له ازادي رادیو اوري. د دغو موضوعاتو او مسایلو تفصیلي ریپورتونه په خبرونه کې په ګډه اوریدای شي. په ګډه اورو. د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت نیولای سي. اقتصادي کارپوهان ټاپی یا د افغانستان لاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د گازو د انتقال پروژه ل اقتصادي او سیاسي پلوه مهمه ګڼي.
خوشبختانه پس د ډیرو وختونو مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپی پروژه ډېر زیات اهمیت لري.
اقتصادي کارپو وفي الله مختار سره بشپړه مرکه په خبرونه کې په ګډه ورو. د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت باید پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاطه کار واخلي. په بل ریپورت کې به واوري چې افغان حکومت وایي سږ ژمی د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره نسبتا ښه تدابیر نیولي دي. په پړه چنار کې د پرونی چاودنې تفصیلي ریپورت لرو او د منځني ختیځ د تحولاتو په هکله هم یو مطلب. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د لوبلو میدانه او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه مه هیروئ. د ګوړې په اچار پروګرام کې ننګیار ناآشنا دا ځل خبرونه وړاندې کوي.
اوس پام وکړئ خبرونو ته.
نتاقان،
خیسته خان دړو
او خرمایی سنځله د خبرونو تفصیل.
د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپی د پروژې امنیت نیولی سي. د پاکستان د دفاع د وزیر له څرګندونو وروسته چې د دغه پروژې د امنیت نیولو لپاره یې له وسلوالو طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې وه، ارګ پرون وویل د ټاپی د امنیت پلان یې برابر کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
افغان حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر سرګندونه چې د افغانستان لالارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین یا ټپی د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې سپارښتنه کړې رات کړه. ارګ پرون په یو بیان کې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف دا وینا غیر مسؤلانه او د هغو ژمنو خلاف وبلله چې دواړو هیوادونو د یو بل په چارو کې د نه لاسوهنې په اړه کړي. د جمهوري ریاست په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اساسي قانون سره سم د هیواد د ارضي تمامیت د ساتنې دنده لري او دا توان لري چې د ټاپی د پایپ لاین په ګډون د هیواد د عامه تاسیساتو ساتنه وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروژې د امنیت لپاره افغان حکومت یو ځانګړی ځواک چمتو کړی دی. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت اعظمي په دې باور دی چې د افغانستان ملي ځواکونه اوس مهال د دومره لویې پروژې د امنیت د ټینګولو جوګه نه دي. ښاغلی اعظمي له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته پیاوړي کېدای شي.
امنی د ځواکونو ته ډیره لاره پاتل شته څو پر دوی په هغه فوج او په هغه ځواک باندې بدل شي. دا سه مهم پروژه لکه ټاپی ته شوه امنیت ورکول شي. افغان دولت او د دین نړیوال همکاران باید په ګډه سره کار وکړي چې تر څو پورې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې جوګه کې چې دې پروژو ته په صحیح معنا باندې امنیت ورکول شي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه د کانفرنس په اړه د افغان او پاکستانی چارواکو له امیدوارونکو څرګندونو څخه یوازې څو ورځې تیریږي، د جمهوری ریاست بیان په اسلام آباد کې ځینې کړي په افغانستان کې په لاسوهنو تورنوي او یادونه کوي چې ځینې چارواکي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري په افغانستان کې د لاسوهنو له دوام سره لیوالتیا لري. ښاغلی اعظمي وایي د پاکستان د دفاع د وزیر د څرګندونو تعبیر دادی چې اسلام آباد طالبانو ته په افغانستان کې د موازی حکومت په سترګه ګوري. خو دا افغان څېړونکی وایي چې کله طالبانو څخه د ټاپی د امنیت لپاره د مرستې غوښتنه کیږي هم باید له کابله وشي. د جمهوری ریاست په بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتنه شوې چې له تروریزم سره د ګډې مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملی کړي او غیر مسؤلانه څرګندونو ته د اجازه نه ورکوي. د ټاپی پروژې د بنسټ ډبره پرون د ترکمنستان په مروي ښار کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند مرستیال ولسمشر لخوا کې خودل شو. د دې 200 کیلومتره پایپ لاین لارې به د ترکمنستان د ګاز پراخې زیرمې د افغانستان لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي.
درنو اوریدونکو، د احمد تکل په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې افغان ځواکونه د ټاپی د پروژې امنیت نیولې سي. افغان چارواکي د خبره ورسته لیدې کوي چې پرون د پاکستان دفاع وزیر د دغه پروژې د امنیت لپاره د طالبانو د مرستې د غوښتلو سپارښتنه وکړه. بلخوا اقتصادي کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان لپاره له اقتصادي او سیاسي پلوه د اړیکو په خوالي او همکاروي کې مهمه بولي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې په خوانی مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار ازادي راډیو ته وویل هله ده چې په دې پروژه کې ټول خکیل لوري د هغې د ګټو په اړه پوه شي او په عملي کېدو کې یې له یو بل سره همکاري او مرسته وکړي. له ښاغلي افتخار سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې ټاپي به د دغې پروژې ښکېلو هیوادونو ته څومره ګټه ورسوي.
خوشبختانه پس د ډېرو وختونه مې یو ښه خبر واورېده. د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او د خودکفایۍ لپاره او داخلي عوایدو زیاتوالي لپاره د ټاپي پروژه ډېر زیات اهمیت لري. یو خو د دې نه هر کال شاوخوا $400 میلیونه د افغانستان خزانې ته به راځي چې دا پخپله یو مثبت ګام دی. د دې تر څنګ څلور هیوادونه چې ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دی، چې درې هیوادونه تقریبا سیاسي مشکلات هم لري، افغانستان، پاکستان او هند، نو دا ځکه ښکارندوی دی چې زما په اند دا څو کاله مخکې باید دا پروژه پرانیستل شوې وه او ګټې اخیستنې ته باید آماده شوې وه. اما بدبختانه د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې په دې کې تاخیر راغی. خوشبختانه نوی حکومت په دې وتوانېده چې دغه درې هیوادونو ته قناعت ورکړي او دغه پروژه نن رسمن پایل شوله. امیدواره یو چې لکه څنګه چې دوی ته هغه ډیډ لاین کې ښودل شوی دی چې د 2013 کال دسمبر میاشتې تر پایه پورې باید دا ګټې اخیستنې ته ماده اوسېږي، نو بدون د کوم مشکله، بدون د کوم ځنډ او خنډه دا پروژه ماده شي او څلور واړه هیوادونه له دې نه ګټه پورته کړي.
ښاغلی افتخار، که واقعا دغه پروژه سمه مدیریت شي او په کار کې خنډ را نه شي، د افغانستان لپاره به څومره ګټورې او څومره بنسټیز پرمختګ کې له افغانستان سره مرسته وکړي؟
ما په اند خو فعلا کوم خنډ نشته. د تخنیکي لحاظ هم د دې وخت چې یو پروژه افتتاح کېږي حتما د دې مالي چارې هم څېړل شوي دي، تخنیکي چارې هم آمادګي ورته پوره. دغه څلور هیوادونه لري چې نن څلور واړو هیوادونو مشرانو دا پروژه پیل کړله، نو د مالی برخه او تخنیکي برخه کې زه کومه ستونزه نه وینم. یوازینی مشکل چې د څو کال راهیسې په دې پروژه کې یو دخیلو هغه سیاسي او امنیتي ستونزې وې چې خوشبختانه لکه مونږ چې نن ولیدل او ولسمشر څو وار وار دا خبرې کړې دي چې افغانستان د شیدي حکومت پالیسي خارجي سیاست همدا دی چې په منطقې په سطحه باندې یو هماهنګي رامنځته کړي، نو د نن دغې پروژې افتتاح د دغسې هماهنګۍ ښکارندوی دی. امیدواره یو چې دا له زړه واوسېږي او د تخنیکي او مالی برخه کې کوم ستونزه به انشاءالله نه وي.
داسې اندېښنې شته چې ګواکې پاکستان به لکه څنګه چې د کارپوهانو په خبره پخوا هم په ځینو مسایلو کې لومړی ښه کار کړی دی، وروسته بیا ځان ایستلی دی، په دغې مسله کې به څومره پاکستان لیوالتیا ولري چې بالاخره تر پایه به له دغو هیوادونو سره همداسې ملګری پاتې شي او په پروژه کې خنډ رامنځته نه کړي؟
لکه مخکې مې چې څنګه وکړه، د دغې پروژې ګټه څلور واړه هیوادو ته بشمول د پاکستان هم ده، نو هغوی به هم خپل ترانزیت فیس همدارنګه چې موږ $400 میلیون د کال عاید ترلاسه کوو هغوی به هم 1% عاید ترلاسه کوي. دا هو انشاءالله موږ خو به دا امیدواري ښکاره کوو چې دا پروژه په ښه توګه پر مخ لاړه شي او ټول هیوادونه ترې ګټه واخلي او دعا به کوو چې کوم خنډ رامنځته نه شي.
په افغانستان کې د پانګې لګونې د ملاتړ د ادارې په خنۍ مشر او اقتصادي کارپو وفي الله افتخار وجه د ټاپي د پروژې د اهمیت په اړه خبرې وکړې. د فرا ولایت اوسیدونکو وایي چې د غازو د نلیکې تیرېدل د دغه ولایت څخه کولای شي د خلکو پر اقتصادي وضعیت ډیره مثبت اغیزه وکړي. فراهي اوسیدونکو وایي چې د غازو د نلیکې یا د ټاپي د پروژې د غزیدو چې یو څو برخه یې په فراه ولایت کې تیریږي په سیمه کې یو ستره پروژه ده او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستای شي. درنو اوریدونکو، په دې هکړه تفصیلی ریپورت لرو چې په خبرونه کې به واوري.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وخت ورځې 10 بجې او 19 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو په منځني چپه 1289 او اف ام سل 15 اوري. د خبرونه په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې لویدي زو ورسپانو د افغانستان د تحولاتو او پرمختیاو په اړه څه لیکلي دي.
د افغانستان په اړه ډیرو نړیوالو ورسپاڼو او خبرونو د تپی پر پروژې تمرکز کړی دی. سعودي ګزت او ورسپاڼه لیکي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو د ترکمنستان په ماری ښار کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ګازو د پایپ لاین د سترې پروژې کار د پټۍ په پرې کولو سره پیل کړ. هغه پروژه چې په جنوبي آسیا کې به د انرژۍ د کمښت د ستونزو له هواري سره مرسته وکړي. د ورسپاڼې په وینا دغه پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ورسپانې د ترکمنستان د ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف وینا راخیستې چې ویلي دي، نن موږ د یوې تاریخي پیښې ګډونوال او شاهدانو. نن په لوړه کچه د یوې پروژې د تپی پایپ لاین پیل مانځو. بردی محمدوف دا یوه مهمه پروژه یاده کړه او ویل تپی به د نړیوالې انرژۍ د امنیت لپاره د یوه مډرنه میکانیزم د رامنځته کېدو پر لوري یو اغیزمن ګام وي. دغه پروژه به د آسیا په سیمه کې د اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره یو پیاوړی موتور یا خوځښت وي. ڈی این اے ہندی ورسپانا دے تپی پاڑے لکھی دہن مرستیال ولسمشر حامد انصاری لے نور مشرانو سر دے وہ اشر شپک ملیارڈ امریکائی ڈالر پر ارزخ دے ہیغ پروژی دے پہلے ولو پا مراسمو کی برخوا خستا چھ دے انرژی تگی ہند تا گاز انتقال وی تر تو دا ہواد وکا ولشی پریخ پلے دے انرژی دے تولید دزگاوی فعال وساتی. د ورسپانې په وینا د ترکمنستان ولسمشر وویل دغه پروژه ښیي چې ترکمنستان کولی شي په دومره زیاته اندازه ګاز هر هغه ځای ته ولیږدوي چې اړتیا یې وي. هغه هیله وښوده چې دغه پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې عملا فعاله شي. د ډی این ای په لیکنه انصاري که څه هم دغه پروژه د لرغونو میراثونو د بیا ژوندي کولو لپاره یوه لیوالتیا وبلله، خو خبرداری ورکړ چې په دغه پروژه کې ټول ښکیل باید په کلکې ارادې سره په ګډه کار وکړي تر څو دا یقیني کړي چې د هغو مضرو ځواکونو په وړاندې چې نه غواړي دغه پروژه بریالۍ شي په مناسبه توګه اقدامات وشي. د هند مرستیال ولسمشر په خبره موږ باید دا ومنو چې هغه ځواکونه چې شخړو ته لمن وهي او ګډوډي جوړوي نور پرې نږدو چې زموږ د خلکو اقتصادي پرمختیا او امنیت ته ګواښ متوجه کړي. هندي اکانومیک ټایمز ورځپاڼې د تپی په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د پاکستان د صدر اعظم هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د تپی پروژې ثابته کړه چې هغه یوه مخکښه پروژه ده او د ورته نورو پروژو لپاره به چې مرکزي آسیا انرژي ته تګ له جنوبي آسیا سره نښلوي دروازې پرانیزي. ورځپاڼې د تپی د پرانستلو په مراسمو کې د افغان ولسمشر اشرف غني د وینا هغه برخه هم راخیستې چې ویلي دي، نن دغې تاریخي پیښې د اوږدې مودې شکونو او انتقادونو ته د پای ټکی کېښود. غنی دغه راز ویلي چې دغه پروژه به د هغو لرغونو اړیکو له بیرته نښلولو سره مرسته وکړي چې له پخواني شوروي په رامنځته کېدو سره قطع شوې وې.
د افغانستان د پرمختیا او پاکلمو د لویدیځو ورځپاڼو او خبرونو مطالب له نوریاس نوري واوریدل. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې د غازو د نلیکې تیرېدل د دغه ولایت څخه کولای شي د خلکو پر اقتصادي وضعیت ډیره مثبته اغیزه وکړي. فرای اوسیدونکي وایي چې د غازو نلیکې د غزیدو پروژه چې یو څه د فراه ولایت څخه تیریږي په سیمه کې یو ستر پروژه ده او دوی یې پوره ملاتړ کوي. نورحال لسیمه د ازادي رادیو د خبريال په ریپورت کې
د فراوله د روسیدونکو د وبلنګا د نلیک غزیدو ته چې د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته ځي خوښ دي. دوی وایي چې دا نلیک کار په لشي نه ډیر کورونی ته به کاری او اقتصادي اسانتیا وی رامنځته شي. دا نلیک د ترکمنستان لارې هرات، فراق، کندهار او سپین بولدک لارې پاکستان او بیا هندستان ته غزیږي. فرای اوسیدونکو وایي چې دا نلیک په واسطه سره به لوی خدای ته کار پیدا شي او بل خو به د ګاز او بای هم را ټیټ شي. دوی د افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې دا کار جدي ونیسي او پرې نه گاونډي هوادونه بیا هم په دې کار کې لاس په نه وکړي.
زه احمد شاه د فراه ولایت اوسیدونکی یم. دا د خلکو مشکلات بر افسي ویني چې غاز به ارزان شي. کارګران شای چې په دې کې پزرها او خلک کار پخښه واخلي، برخه پخښه واخلي، ویني پر کار بسی خلک د بیکاری هم څخه به وژغورل شي.
ما خاصم د اوسیدونکو د فراه ولایت ټول د فرایان دې کار ته تشویق او ډیر ارزو لري چې جتره دا کار شروع شي ان شاء الله چې زرګونه کارګر به په کارو لږه مشتاسته به د سخت زمينه مساعده شي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي او وایي چې دغه پروژې د امنیت په برخه کې دوی بشپړ چمتووالی لري او د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د دې پروژې ټول اوږدوالی کابو 1200 کیلومتره دی او نږدې 950 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره کې تیریږي. ویل کېږي چې دغه نلیکې کار به په دوو کلونو کې بشپړ شي او په جوړېدو سره به یې کابو 3 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز افغانستان، پاکستان او بیا هندوستان ته انتقال شي. د دغې پروژې لپاره په افغانستان کې شپږ تمځایونه هم جوړ شي چې د ګازو استفاده به ترې وشي.
له فراه څخه مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورټ واورېده. د افغانستان مشرانو جرګوي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار چې د یکشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل چې له پاکستان سره په هر ډول معامله کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسیدلي، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالمی زیدیار چې د یکشنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هیواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هیواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګو وایي چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلی وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي.
د دې یو اولاد په صفات زموږ معنوي پلار دی، زموږ رئیس جمهور دی، دا خواهش دي کوو ملي منافع په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل افغان حکومت سره ژمنه کړي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هیواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو سي.
د مشرانو جرګې د پرونی غونډې په هکله مو د رحمت افغان ریپورت واورېده. افغان حکومت وایي چې په سګنی ژمي کې د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره د تیرو کلونو په نسبت ډیر تدابیر نیولې دي. نور تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبیعي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمېدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک چې د یکشنبې په ورځ د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک کولو رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاري نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی، خو هیله لري چې کافي به وي.
د وی د جمع په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټول وزارتونو خپل مسولیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د جمع سره د هغه مطابق ان شاء الله په مخزو خوراکي، غذایی او د بلستون او خیمو په شمول غیر غذایی مواد د افغانستان په بیلابلو سیمو کې ځای پر ځای شوی او احتمالاً که کومه پیښه وشي ان شاء الله ورته رسیږو.
له دې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واورې ښویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او له هغې وړاندې بیا د بدخشان په یوه کلي کې 150 کسان له دې امله مړه شوه چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 10 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغان ایډ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوي طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغو مرستو د تړون په مهال وویل چې د زیانونو د کمیدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوی وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښیي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښیدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې امله تر ډیره ګټورې نه وې چې تر منځ یې همغږي نه وه موجوده.
له کابل مو د یوسف خان زادران ریپورټ کې واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي چې سګ زمایه د طبیعي پیښو د زیانونو د کمولو لپاره پوره تیاری نیولې ده. وخت د ورځې 10:13 دی. درنو اوریدونکو، په پاتې نیم ساعت کې د ګوړې اچار او د لوبو له میدانه 19 پروګرامونه لرو او د غراز د پاکستان د وروستیو مهمو تحولاتو او د منځني ختیځ د اوضاع په اقلام ریپورټونه، او که وخت یاري وکړه د کابل د نن ورځې د چاپ د ورځپاڼو مهم مطالب هم درته خبرو کړو. خو له هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې همکارا ناجیا ساپی وړاندې کوي.
ولسی جرګې له زندانه د کابل بانک د پوروړي خلیل الله فیروزي د موقتی خوشي کېدو او له ده سره د یو خرګوټي د تړون د لاسلیک په اړه د وضاحت لپاره بیلابیل چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي. افغان حکومت وایي چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د ټاپي پروژې امنیت ټینګولی شي. راپورونه وایي چې د کورمی جنسۍ په پاړه چنار سیمه کې پرون په یوه 14 کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. د امریکا اروپایي ټولنې او منځني ختیځ ډیپلوماتانو پرون د لیبیا په جګړه کې د ښکېلو بیلابیلو ډلو مشران په لیبیا کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د پلان منلو ته وهڅول. په فرانسې کې له پرونیو انتخاباتو وروسته د نظر پښتنو نتایج ښیي چې د افراطي خلاصو په دغو انتخاباتو کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. او په سعودي عربستان کې د سیمه ییزو خاروالیو د شوراګانو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې لږ تر لږه 900 ښځو څوکۍ پکې ګټلې دي.
له همکارې ناجیه ساپی څخه مننه چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړ. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې راځي چې په ګډه وګورو چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو څه لیکلي دي. اسدالله لودین دغو ځینو خبرونو ته یو لنډه کتنه لري.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ټاپي پروژې ګټو او د پروژې د عملي کېدو پر وړاندې پرتو خندونه ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې ټاپي د ورېښمو د لارې په څیر ګټې لري، خو ورځپاڼه په دې برخه کې د یو شمېر اندېښنو یادونه هم کړې ده. په مطلب کې راغلي د ټاپي پروژه یوازې د افغانستان نه ده، خو دا چې ډیره برخه له افغانستان څخه تیریږي نو دې پروژې ته د ورېښمو لارې په څیر ارزښت ورکړی دی. د مطلب د لیکوال په وینا د اندېښنې خبره داده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له جنوب څخه د جګړې او ناامنیو څپه شمال ته انتقال شوې ده. په مطلب کې راغلي افغان حکومت باید د سیمې او د ټاپي په پروژه کې ښکېل هیوادونه دې ته مجبور کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. چراغ ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ټاپي پروژه به په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو د یو شمېر ستونزو له امله په ټاکل شوی وخت یعنی تر 2019 کال پورې بشپړه نشي. په سرمقاله کې راغلی چې د ټاپي پر پروژې شاوخوا لس میلیارد ډالر لګښت راځي، او څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه په دې برخه کې پانګونه ونه کړي، یو هیواد د دغې پروژې د مالي لګښت واس نه لري. کابل پوست هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د ټاپي پروژه د ناهیلیو په تورتم کې درون سهار خوږ زیری. په سرمقاله کې راغلي چې د ټاپي پروژې په اړه د افغانانو خوب رښتیا شو او اوس دې کار ته ټول افغانان خوشحاله دي. د سرمقالې لیکوال ویلي ممکن یو شمېر مغرض ګاونډیان د افغانانو د خوشحالي ونشي زغملی او د دغې پروژې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې د دغې پروژې د امنیت خوندیتوب ته هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ټاپي په پروژه کې باید طالبانو ته ونډه ورنه کول شي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان پوځ هڅه کوي چې په ټاپي پروژه کې طالبان هم ښکیل کړي، او د لیکوال په باور افغانستان او هند باید په ګډه د پاکستان د دغو هڅو مخه ونیسي. د سرمقالې لیکوال ویلي که پاکستان په دې پلان بریالی شي نو طالبانو ته به امتیاز ورکړي او له دغې پروژې څخه به د ځان په ګټه ډیر کار واخلي.
وخت ورځې لس بجې او 15 دقیقې شوې. د خبرونې په دې برخه کې د پاکستان مهمو پیښو ته کتنه لرو. راپورونه وایي چې د کرم ایجنسی په پاړاچنار ښار کې پرون په 14 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي، او ریپورټونه وایي چې د زیاتو ټپیانو وضعیت وخیم او نازک دی. د افراطی وسلوالو یوې ډلې چې د دغه برید مسؤلیت منلی دی ویلي چې دغه حمله په سوریه کې د بشار اسد د رژیم او ایران لخوا د مسلمانانو د وژنې په جواب کې کړی ده. نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
پاکستانی چارواکي وایي 14 د کرم ایجنسی په پاړاچنار سیمه کې په یو مارکیټ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په منځ کې وشوه. د جرمني خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې د پاړاچنار په بازار کې دا 14 په داسې حال کې وشوه چې د ښځو په ګډون ګڼ خلک د تودو جامو د اخیستو په حال کې وو. د سیمې یو اوسیدونکي د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د دې ډول حملو عملان ونیسي.
داسنج دا خراب کورونه دي، دا د شیطانانو کار دی. پښه روح کال خل داسې کورونه نه کوي. حکومت نه فتنه کوي چې خپل دا خلکونه چې گرفتاری کې پښه وي پښتنېونه وشي صحیح ملاقات وسره وشي دا ولې کورونه کوي بيځو بيځو موږ ته به ګناه خل ټول تشتیګ.
د دې حمله مسؤلیت د لشکر جنگوي په نوم د افراطی وسلوالو یوې ډلې چې پر فعالیت ظاهرا بندیز لګول شوی منلای. د دې ډلې یو ویان علي بن سفیان پرون له رویټر خبري اژانس سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د دې بمی حمله په وسیله د هغو مسلمانانو غچ اخیستای چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد د رژیم او د ایران لخوا وژل شوی دی. د روانې میاشتې په لومړیو کې رویټر خبري اژانس خبر ورکړی و چې د زینبیون په نوم د پاکستان د شیعه ملیشو یوه ډله له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د جګړې په مقصد سوریه ته روانه شوې. ویل کیږي چې د دې ډلې اکثریت غړي د پاړاچنار د سیمې دي. په پاړاچنار کې د میشتو وګړو زیات شمیر شیعهګان دي. پاړاچنار د کرم ایجنسی هغه سیمه ده چې افراطي وسلوالې ډلې پکې فعال دي، او په تیرو څو کلونو کې د سنی او شیعه ترمنځ فرقوي نښتې هم پکې شوي، او د ځانوژونکو حملو او د بمونو او ماینونو په چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په دې او شاوخوا سیمو کې د افراطي وسلوالو ډلو او د فرقوي تشدد د له منځه وړو په مقصد پوځي عملیات کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا وایي هغه موافقه چې د سوریه د سیاسي مخالفو ډلو ترمن شوي د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدای. د غډلو روانو اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربن موافقه وکړه، او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روسیې له ولسمشر بشار الاسد او بخې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روسیا وایي د سوریې د کردانو په څیر مهمې ډلې د غونډې ته نوې بلل شوې. نور تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د آل نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریې یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه یې لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربن هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرته لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پرېکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پرېکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلي چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړې، نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جان کیری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندي کولو په ترڅ کې د سېشنبې په ورځ موسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جان کیری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د حاجی شمس الحق په نامه یو ګران اوریدونکو د هلمند له سنگینه لیکلي دي چې د غازو پایپ لاین کار خو ډیر ښه کار دی، ډیر افغانان په کار مصروف سي، خو دغه پروژې کار ډیر ګران دی. افغانان ځینې ناهیلي دي. دا څو کله کې چې دغه د غازو پایپ لاین دی خو عملی کار نه دی پیل شوی. ګران حاجی صاحب، هیله لرو چې د تاسو دغه هیله ترسره شي. وخت دی ورځې 10 بجې او یو څلور دقیقې دي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مخکې لدی چې د ګوډي اچار پروګرام واورو، پام وکړي د لوبو له میدانه 19 پروګرام ته.
د لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د تیاریو په اړه درته ریپورت خبرو چې تمه ده له څو ورځې تمرینونو وروسته د هند هیواد ته لاړ شي څو هلته د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. همدارنګه اوري چې په هند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره یو ګراوند یا لوبغالی ځانګړی شوی چې په اتر پردیش کې دی او د نویدا په نوم دی. په دغه ګراوند کې به د افغانستان سیالۍ له دې وروسته د افغانانو په کوربتوب ترسره کیږي. تر اوسه مخکې راځو ریپورت ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د سیالیو د اتلولې دفاع ته لس ورځې وخت لري. افغان ټیم په دغه لس ورځو کې د قطر په دوحه کې تمرین کوي، څو وکولای شي په هند کې د جنوبي اسیا په سیالیو کې په خپل ګډون سره سیالان مات کړي او اتلولي خپل کړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې د 2013 میلادي کال د جنوبي اسیا د فوټبال په سیالیو کې خپل سرسخت سیال هند مات کړ، د دې اتلولۍ د دفاع لپاره یو ځل بیا هند ته ورځي. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې افغان ټیم اوس وخت د قطر په دوحه کې ده او له لس ورځنیو تمریني لوبو وروسته به هند ته ځي څو د جنوبي اسیا سیالیو په لومړۍ دور لوبه کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم په دوحه کې سخت تمرین کوي او ورته مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره به په هند کې مخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم لوبغاړي د لس ورځو لپاره قطر ته تللي څو په دوحه کې تمرینونه وکړي او له لس ورځو وروسته هند ته ځي څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. موږ هند ته د جنوبي اسیا د سیالیو د تلولۍ لپاره ورځو. دا مهمه نه ده چې له کوم ټیم سره مخ کیږو. ښاغلي کاظمي ویل افغان لوبډله اوس تر پخوا ډېره منظمه شوې ده او په کې شامل لوبغاړي هم له ډېرو سختو شرایطو وروسته ټیم ته انتخاب شوي دي. د فوټبال فدراسیون لخوا هغه افغان لوبغاړي چې له بهره او دننه ملي ټیم ته د انتخاب دوی چانس ډیرو درې ورځې په کابل کې تمرینونه برابر شول او بیا وروسته دوه ته ولړل چې یو لړسخت تمرینونه هلد تر سره کړی. اخو د ورزش په تیره د فوټبال ځینی په خوانی سری او کارپوهان ټینګار کوي چې افغان ټیم ته د جنوبي اسیا د سیالیو ګټل ډیر مهم دي، ځکه کله خپل اتلولۍ دفاع و نه کړه نو بیا به ډیر ورسته پاتې شي. یاسین محمدی یو له همدغه تیرو څخه ده چې ټینګار کوي باید د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبغاړي او روزونکي پلاوي خپل ورتیا وخی او پرې نه کړي چې د 2013 کال د مقدماتي سیالیو په څیر له ناکامۍ سره مخ شي.
در مقدماتي جام جهانی
د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم د فوټبال فدراسیون میلیونونه ډالر مصرف کړل، خو په خواني روزون کې پلاوي سره یې د پام وړ لاسته راوړنې ونه کړې. خو بیا هم د جنوبي اسیا په سیالیو کې یو امید شته. کوم ټیمونه چې په لومړي دور کې لمو سره مخ کیږي کولای شي په اسانۍ ماته ورکړي، خو که هند د دویم دور په لومړي لوبو کې لمو سره مخ شي دا به ستونزمنه وي چې په اسانۍ ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې چې لوبي د هند په کیرالا ښار کې کیږي، لومړی له بنگلاديش سره د دسمبر په 14مه، له بوتان سره د دسمبر په 16مه او له مالدیف سره د دسمبر په 18مه مخامخ شي. افغان ټیم په داسې حال کې لمیا د ټیمونو سره مخ کیږي چې د 2013 کال په مقدماتي سیالیو کې له قوي ټیمونو څخه په ډیر تفاوت لوبي بایللي او په ټیم کې د بې نظمۍ خبرې هم راپورته شوې وي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي په هند کې ورته د یو لوبغالي ځانګړي کېدل ډیر اهمیت لري. د دغه بورډ ویان فرید هوتک وایي چې له دې وروسته به افغان ټیم له نړیوالو ټیمونو څخه د هند د اتر پردیش په نویدا کرکټ سټیډیوم کې کوربتوب کوي. دا سټیډیوم د افغانستان کرکټ بورډ ته د هند د کرکټ بورډ لخوا د یو قرارداد په اساس ځانګړی شوی دی. دا چې افغان ټیم به له دغه سټیډیوم نه څه ګټې واخلي د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره زموږ همکار الیاس سلیم مرکه کړي.
خبر ده د ټولو افغانانو لپاره او په سر کې د هندستان د کرکټ بورډ لمن نه کوم شي د افغانستان کرکټ بورډ ته د کورنی کرکټ په نوم نوې د کرکټ لوبغالی ورکړ. دغه لوبغالی په دلی کې ده او زه باید تاسو ته ووایم چې دغه میدان د افغانستان لپاره ډیر ګټور ثابتېدلی شي. هندستان تاسو به تر معلوم ده چې کرکټ ډیر غني ده، کرکټ ډیر زیات ده. موږ د ګاونډیو هیوادونو او په آسیا کې چې کوم هیوادونه دي لکه هند، سریلانکا، پاکستان، بنگلاديش، د دوی همکاري د افغانستان د کرکټ سره ډیره ګټوره ثابتېدلی شي او موږ د دوی همکاري ته اړتیا هم لرو. او په همدې هیله چې لکه څنګه چې د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس هغه نسیم الله دانش او جوړوي رئیس خالد شفیق الله ستانگزي د هندستان د کرکټ بورډ د مسؤلینو سره شناستي وکولې، غوې د همکاري ژمنه کړې او یو برخه همدا و چې کورنۍ میدان موږ افغانستان ته ورکو چې د غژمنه د هندستان پوره کړله. نو دا د کې موږ کولای شو چې لکه اوس زموږ د نلسکلونو ډلې لوبي همدا شپه د زیمبابوي ملي لوبډلې سره روانې دي. زیمبابوي ملي څلنو ډله سره روان دي. پراتلون کې به ان شاء الله موږ د نور لوډل کوربه ته هم دلته وکړو او د افغانستان له لوډل لپاره به هم دلته لوبي برابر وو. خپل تمنات هم په چې کله د موږ تمنات هي هندستان کې به تر سره کوو ان شاء الله. زه به تاسو ته وایم چې دغه میدان په هر برخه کې زموږ لپاره خدا دې په خاطر باندې چې هندستان سره دې چې دا میدان موږ ترا کړ کرکټ بورډ مسؤلین دا ډاټ یا دا ژمنه هم موږ سره کړی ده چې موږ پراتلون کې د تاسو کوم تمناتي کمپونو چې یا لوډل هم چې دلته راځي د دوی ملي لوبغاړي به چې وتلي لوبغاړي دي لکه ساشن تندولکر او د شانتي نور لوبغاړي وي موږ لوبغاړو ته پروزنه کې هم همکاري کوي او د شانتي په تمنات کې به ورسره مرسته کوي.
د دې قرارداد سره هندستان کرکټ بورډ سره په کوم شرایطو کې داسې د لوبغاړو تاسو ته درکړ څه وي؟
ډېر هم د زمون کورنۍ لوبغاړي ده په دې کې کولای شو چې بیلابیل ملي لوبډلې را دعوت کړو ولته موږ قربت ته وکړو. دې سره څنګه چې موږ د تمنات کمپونم په لاره چولای شو او دغه لوبغاړي د ده چې دا ټول سنتیاوي زموږ په واک کې دي. د ښه شرایط هندستان په موږ باندې نه دی کړی چې هغه زموږ لپاره خپله موږ ستونزې راولاړې کړي.
په خدا سه و چې افغانستان کوم کوربتوب درلود کوم سیالوي کې افغانستان همیشه داسې کول چې امارات ته تلل او غل ته خپل ترمیناتو ترسره کول او خپل د سیالوي او غل ته کوربتوب کول. اوس د لوبغالي کې د دې نو وروسته آیا افغانستان کرکټ بورډ هم د لوبغالي نه استفاده کوي یا تر اوسه هم داسې پروګرام تاسو لري چې بیا هم امارات ته راسي؟
بالکل، دا لوبغالي چې موږ تر کړل شوې ده دغه لوبغالي د موږ هر کله ګټه پورته کولای شو، تمناتي کمپونه په لاره چولای شو، نور لوډل راوختلای شو. افغانستان تاسو به تر منم ده چې کرکټ هر موسم کې کرکټ کیږي د ضرورت په اساس. موږ امکان ډول چې امارات ته هم لاړ شو، هلته هم لوبي تر سره کړو او خپل سیالي وکړو.
قدرمنو دوستانو، په همدې ځای د لوبل میدان د اوسنۍ پروگرام پای ته رسیدي. تر بلې مو زه صفی الله ستنګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
وګورې دنکو سلام. چوت مو هي حکومت ارزانه کورونه جوړوي چې نورې څم نه وي. یو ارزانه کور خو به در ورسیږي، خو ارمان چې ارزانه کور سره یو ښه قیمتي دندم ورکي نو ډېر خوند به وکي. ارزانه وادي دي چې پوره بشي کنه.
اوس پام وکي خبرونو ته.
نتاقان،
خستخان، دړو
او خرمایی سنزله. د خبرونو تفصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوی جوړه کړې ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر مانیوال وویل چې له دې وروسته به د موږ شرکت خپلې جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي، ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو. هغه زیاته کړه چې که د بل خوانځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي. د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی، خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي، ځکه له اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي.
حکومت به ډېر ژر له پیسهدار قرضداره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي. در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهدار قرضداره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي، او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضداره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي، ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي. دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي، چارواکي پټه خوله پاتې دي.
او وروستی خبر دا چې د 15 ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی وارد د کثافات وارد په نامه ونوماوه. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې او د دغه وارد نومول یې په نیک شګون وشمیرلو. خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرکه دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي، او لدا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی ور وړی او ډیر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونخلي او د سړک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي. د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډیرې یو قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاصو.
اوس د فقیر جان پردیس دغه د غوړیو او لرګیو ارماني شعر هم واورئ.
نغواړو ماش نغواړو دی ژمی ته لرګي غواړو یو بوري وړو سره فقط یو ټیم غواړي غواړو نغواړو نغواړو ماش نغواړو په ګډه موږ ماړه ساتي ژمی دی یخنی ده لګمو تود لدی ساړه ساتي هسي کومو وژنی نو تیر راته چاړه ساتي موږ هم انسانان یو ښه آرامه زندگی غواړو او نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمی ته لرګي غواړو. نه غواړو ماش نه غواړو شلغم بوره لږ چای راکئ نه میوه جامه غواړو دوا ته لږ څه شای راکئ وس د کرا نه لرو یو دوه اتاقه ځای راکئ یوه کیلو هم غوښه د غوایه په جمعګي غواړو نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمی ته لرګي غواړو یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو او نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمی ته لرګي غواړو نه غواړو ماش نه غواړو د هر سړي قرضدار شولو نور خو د دولت د ماموریت ځنې بیزار شولو کله به زیاتیږي زیاتی مړه په انتظار شولو نوینه توبه شه کوټ او بوټ د کباړي غواړو نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمی ته لرګي غواړو یوه بورۍ وړو سره فقط یو ټیم غوړي غواړو نه غواړو ماش نه غواړو دی ژمی ته لرګي غواړو.
پخوا به چالاکه خلکو له پروژو خریداریو او قراردادونو وهل، خو اوس چې هغه هر څه نشته نو دغه په آرام اموخته کسان له نورو چلونو کار اخلي. لکه داسې
او بخی وروره ډیرو ځنډې دی د تاسو شی په کار و؟ د ما خو ډیره سودا په کار ده، ځکه چې د زوی کوژده مې ده. ما ویل چې د کوسې دوکان وي نو ولې له ښاره راوړم، خیر که لږ ګران هم وي.
نه نه ولې به ګران وي، هر څه به د منډۍ په بیه در کړم. څه دي په کار دي؟
شیان خو مې ډیر په کار دي، او داسې وګڼه که ټول نه وي نو له نیمه ډیره د دوکان سودا دې اخلم. خو لومړی باید ځان در وپیژنم، ځکه چې پیژنګلوي ښه شی ده که څنګه؟
ولې نه، ډیره ښه خبر ده.
زه انجینر یم، که دروغجن نشم نو په رښتیا د خلکو خادم او خدمتګار یم. ډیرې زیاتې پروژې مې پر مخ وړي دي، اوس هم د درېو غټو پروژو کار مې روان دی. که دې کار ته زړه کیږي نو در کولای شم، او که دې زو یا کوم بل خپل هم وي کار ور کولای شم.
ډیره مننه صاحب، خدای دې له تا سره ښه وکړي. یو زوی مې دی دا څو کاله بیکاره دی، یو ورور مې هم دی، که مقرر کړي نو ډیر به دې ثواب وسي.
ولې نه، په سترګو یوازې دومره وخت به راکړي چې دغه د زوی کوژده مې وکړم.
خیر وسې، سمه ده. ولې نه، زوی مې پنځه نه دی ویلی، یوازې دولسم نه خلاص شوی دی.
پاروا نه کوي، زه به د انجینر پایس درته ونیسم، قرار قرار به کار زده کړي، بیا به هېڅکله هم بېکاره نه شي.
انجینیر صاحب، خدای دې در سره ښه وکړي، انشاءالله چې دا کوڅه به در سره آباده شي. کډه مو څه وخت راغلې ده؟
همدا پرون راغلو. هغه مخامخ شنه دروازه خو وینې؟
هو وینم یې، مخکې په دې کې یو مامور ژوند کاوه.
هماغه کور مې نیولی دی.
ډیر ښه، خو کور راته ډیر کوچنی ښکاري، یوازې یوه کوټه ده پکې.
د همدې لپاره خو مې نیولی چې سم کور ته یې جوړ کړم. میاشت وروسته به له خیره سره وم نه پیژنې، درې شرکتونه لرم، مفت ورته جوړوم.
خیر وسې انجینیر صاحب،
خنو د غلیس به واخلې او هر څه به تیار په بوجه کې کېدې، خولې به یې پې وګنډې، بیا لکان راځي یو بیسي پیشکی درکم کنه.
نه انجینیر صاحب، دا څه وایې چې د کوژدې له جنجاله خلاصې بیا به حساب سره کوو، تر هغه کېدای شي چې نور څه دې هم په کار شي.
سمه ده، شکر دی چې تاسې وایي. هغه د راوړلو له جنجاله خو یې خلاص شوم.
مننه انجینیر صاحب،
زه نو اوس ځم، ته به سودا تیاره کې.
څومره خاکساره سړی دی چې هېڅ قواره انجینیر ته نه ورته کېږي، ته به وایې د بېګا سبا نه لري.
دکاندار وروره، ته خو یو کیلو بوره او نیم کیلو شین چای راته وتله.
ولې وادې؟ هغه د کوزدې چای او بوره ټول خلاص و.
د کومې کوزدې؟
هغه د انجینیر صاحب د زوی چې وه، خامخا به یې ته لمسی ونو.
دا څه وایې وروره؟ کوم انجینیر؟
ولې ته دا اوس د انجینیر صاحب له کوره راونه وتې؟
زه خو مې له خپله کوره راووتلم، او میړه مې هم معلم دی، زوی مې تېر کال دوبۍ ته د کار لپاره تللی دی. یوازې زه او میړه مې په دغه کور کې اوسېږو، ځکه چې کور هم یوه کوټه، یو تشناب او یو اشپزخانه لري.
نو دغلته خو انجینیر صاحب اوسېده.
وایي چې له موږ مخکې چا د دوو ورځو لپاره نیولی و، خو کډه یې ورته را نغله، ویل یې چې کور وړوکی دی، ګزاره مو نه پکښې کېږي.
دا څه وایې؟
ولې دروغ درته وایم؟
هغه له ما نه بسته د کوزدې سودا یوړه او یوه روپۍ هم نه ده راکړې.
لکه چې غل کې کړې وروره، پټک برابر سوی.
پټک د خلکو خدمتګار پروژه؟
دا څه وایې؟ لکه چې لیونی شو. او زو پیا وکړ، اوس څه پیا وکړم؟
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغار، برای افغانپور، پوګمۍ او نقیب الله لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44، یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.